درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د ماشمانی خبری مجله ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په سر کې هم خبرونه د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې په څو شیبو کې د آسیا جام په یوه حساسه مسابقه کې میدان ته راوځي. دا لوبه چې د افغانستان د ماښام په 6:30 بجو یعنی کابو نیم ساعت وروسته د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي، د دواړو لوبډلو لپاره ډېره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده. په څو شیبو کې به پچه واچول شي او وبلیدل شي چې کومه لوبډله غوره بولي چې لومړی بیټنګ وکړي او که فیلډ ته لاړه شي. که افغانستان دغه لوبه وګټي د کرکټ د شلو وره آسیایي جام لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس موندلی شي، خو که پاکستان وګټله پایلوبې ته د وتلو امکان یې تر ډېره قطعي کیږي. همدا شېبه مو خبر ترلاسه کړو چې پاکستان پچه وګټله او غوره وبلله چې لومړی فیلډ ته لاړ شي. تر اوسه پورې اکثر هغه ټیمونه چې لومړی فیلډ غوره کړی دی د لوبه ګټلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وایي چې د تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شری ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړۍ درو میاشتو کې د افغانستان په څو باندې شلو ولایتونو کې د شری تر 15,000 ډیری پیښې ثبت شوې او له کبله د 1,680 مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي، خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی د دې مرستې د هر کلي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1,350 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکي کارکونکو د ماهیپر برېښنا بند فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چاري په بری بشپړې کړې دي. د دوهم توربین له فعالېدو سره دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټو ته ورسید. سپینه مانی وایي ولسمشر جو بایدن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 11 نیټې په کالیزه کې وینا وکوي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګیډي کښېږدي. د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2000 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې یرغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنګټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یو الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شو. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمېر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتي سرپناه ته لېږدول شوي او د پرله پسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویې شي. د ترکیه او یونان کړکېچنې اړیکې یو ور بیا ترنګلې شوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو ور بیا د پوځي برید خبرداري ورکړ او یونان یې په ځواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ. ترکیه او یونان له ډیرو کلونو راهیسې په اوبو کې د ځینو ټاپوګانو په سیمه کې د هوایي حریم پر سر اختلاف لري او د بریتانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوي چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د ساش کال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی و. پرون لیسټرس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه فضای کړه. زموږ شخص له ازادي رادیو اوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسي سفارت په خلکې له حمله وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وای
موږ د تجمعنو چې ټول اسباب او امدارت په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډیر ټینګ وساتو.
وروسته یو سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم اغیزمن کړی دی.
په دې مورچو باندې داسې اغرن او بره وشکېدلې او راغلل دیر شپټه یوړل.
په کونړ کې د وړمې ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په سیل دنګي کې د غرنې وتی غره خوې شوې و، زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په روانه خبري ټولګه کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په اړه هم د کرکټ د چارو لوی وشنونکو سره خواله کوو، خو مخې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا دی د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او له نورو هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان پر ضد د خپل خاورې او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان په خپل د دوحې تړون په سرغړونې تورن دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه له رسنیو سره د دې وزارت یو کلنی لاسته راوړنی شریکول ټینګار وکړ، لکه څنګه چې د افغانستان خاورې د دوی په ضد نه کارول کیږي، د نړۍ هیوادونه دي هم د دغه هیواد پر ضد خپل خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. ظاهرا د شاغلی متقی اشاره پاکستان ته وه. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ خبری غونډه کې د دې وزارت یو کال د راستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکوه، ټینګار یې وکړ چې امریکا د له دوی سره د دوه لاسلیک کړي هوکړه نه نقضوي او په خپل ژمنو دی عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د دوه هوکړې ته د نشمنتیا له امله په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د ښځو د حقونو د نقص پړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقیدی وی پوښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړي چې د پاکستان للارې د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې ننوځي، په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، دوی د هم د دغه هیواد پر ضد د خاورې کارول بند کړي.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم گفتیم و میگویم که
موږ ټولو هیوادونو سره په اړیکه کې یو او ورته مو ویلي او وایو کله چې د افغانستان خاوره ستاسو پر ضد نه کارول کیږي نو ټولو غواړم چې د هغوی خاوره دې هم زموږ پر ضد ونه کارول شي. دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او د رسنیو له لارې ورته دا پیغام ورکوو.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دې له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي، په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. د امریکا له لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د پیښې د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان له لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو له امله اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی له لرې واټن څخه په افغانستان جدي څار لري. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانستان ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تېر یو کال د لاسته راوړنو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هیواد بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته سپارلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستۍ حمله ته خبرګون شوډلې او هغه غندلې. د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ښخ شوې چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې 2 روسی ډیپلوماټان او 4 ملکی افغانان ووژل شول. د موضوع تفصیل واورئ.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخته د رواني اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو اربیا ټینګار کړی چې ترهګري که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ د تجمنو چې ټول اسباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او مؤسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه پام کړی. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې یو جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شوې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسولیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خونړیو پیښو عاملان مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسلي څنګه ته افغانان نه ورسي.
د ازادي رادیو ماشومانی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
پرون د افغانستان په ټولو حقوق ولایتونو کې چې ګرم سیر دي شوانځي بیرته پرانستل شول. هلمند هم یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د اوړي له رخصتۍ وروسته شوانیز بهیر پکې بیا پیل شو. د نورو ولایتونو په نسبت په هلمند کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې شوانیز بهیر له ستونزو ډک و. په ډیرو لرې پرتو سیمو کې چې پخوانی حکومت پرې کنټرول نه درلود په زرګونو د زده کړې په شرایطو برابر هلوکان او نجونې له زده کړو محروم پاتې شوي دي. دا چې د طالبانو د سبانې یوې کلنې واکمنۍ په موده کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د هلمند امنیتي وضعیت هم په نسبي ډول ښه شوی دی، آیا ورسره شوونیز بهیر هم ښه شوی؟ دا پوښتنه نوریاس نوری د هلمند د دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد اسدالله اندیال څخه د مرکې په پیل کې کړې.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه و چې جنگ جګړې پکې ډېرې وې. اکثر شوونځي یا مکاتب د زده کوونکو پر مخ تړلې وه، په خاص ډول په ولسوالیو کې او په لیرو پرتو ولسوالیو کې. یعنې د هلمند ډېرو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته مکاتبو ته لاسرسی نه درلودې. یو هلمندي دا پیدا شوی ده چې د لارو په خلاصېدلو سره او د جنگ جګړې د ډګر په چلېدلو سره به ډېر ماشومان ډېر زده کوونکي وکولای شي چې مکتبونو ته ولاړ شي. اوس موږ داسې څرک وینو چې اکثر په لیرو پرتو ولسوالیو کې هم مکاتب فعال شوي دي، ښوونکي وردي او قرار قرار به زده کوونکي هم د ښوونځي په خوا ورمات شي. نو د نوي تعلیمي کال سره سم په هلمند کې هم ښوونځي پرانیستل شوي دي. زده کوونکي وردي په ښار کې خو د ښوونځي وضعیت تقریبا ښه دی او په ولسوالیو کې هم لکه مخکې چې ما وویل ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. نو هلمندي شته چې په راتلونکي کې دوی د هلمند ټول تړلي مکاتب فعال شي چې لا هم ځینې د ښوونکو او د امکاناتو د کمپیوټر سره مخامخ دي او هلمندي بچان وکولای شي چې په ټولو ولسوالیو کې لیرو پرتو سیمو کې ښار کې او په ټولو ځایونو کې مکتبونه ته ولاړ شي.
اندیال صاحب، که څه هم تاسو یادونه وکړله په تیرو نږدې شلو کلونو کې هلمند هغه سیمه وه چې ډېر د جګړې ډګر یعنی تل پکې نا امنی او د جګړو راپورونه ورکول کېدل، اوس چې طالبان واک ته رسیدلي دي آیا د هلمند په هغو سیمو کې چې مخکې نا امنی وي پکې جګړو دوام درلود هلته هم کوم یو نیم ښوونځی بېرته پرانستل شوی دی؟
بل نوري صاحب، څومره چې موږ معلومات لرو پر ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوو یا هغه کسان چې د هلمند اکثر ولسوالیو ته سفر کوي، داسې نشي نشانه څرګندېږي چې ډېرې مکاتب خلاص شوي دي او دغه ډول د اداري اصلاحاتو کمیسیون له خوا څنګه د مخکې په هلمند پوهنتون کې دلته د ښوونکو ازموینه واخیستل شوه چې په هغه کې ډېر بستونه د نورو ولسوالیو او د هلمند د لیرو پرتو سیمو د مکاتبو لپاره و.
د هلمند اقتصاد پوهنځي استاد اسدالله اندیالو، لکه څنګه چې مو د خبرونه په پیل کې ویل، نن د افغانستان او پاکستان مسابقه ده. دا په آسیایی جام لوبو کې ډیره حساسه مسابقه ده، خصوصا د افغانستان لپاره ډیره مهمه مسابقه ده. پچا پاکستان وګټله، د پچی ګټل ډیر مهم دی. وسم ویل کیږي چې وروسته ممکن پرخه ووري او د هغه ټیم لپاره چې په دوهم بیټنګ کوي لپاره میدان مناسب کیږي. خو په هر حال په نننې مسابقه کې به د پاکستان پلان څه وي او افغانستان به په وړاندې څه وکړي، په دې موضوع مې د کرکټ بورډ له پخواني شنون کې نظر احمدزی سره مرکه کړې ده، او په پایل کې مې له دوی څخه غوښتلې چې په نظر یې د پاکستان پلان به په دې مسابقه کې څه وي.
بله، کله چې دوه مختلف لوبډلې لوبه کوي د یو بل سره، یا خصوصا د یو غټي لوبډلې په مقابله کې لوبه کوي، نو هغه لوبډلې ته یو مخصوص پلان پکار ده چې په پلان سره لوبې ته کته سي. مو وکتل په د ټلویزیون په پرده باندې دا لوبې چې دی په ایشیا کپ کې پاکستان تر دا حاله پورې تر ټولو ښه ځلېدلی دی. نو افغانستان هم خپل لوبې تر یو حده پورې ښې کړې دي. نو که ستاسو تخنیکي پوښتنې ته راسو، نو پاکستان به چې په کوم پلان سره لوبه کوي هغه تر ډېره حده پورې مطرح ده. موږ وینو ګورو د هغو د سر لوبغاړي چې رضوان بابر دا کوشش کوي چې په اور کې شپږ یا اور نه واخلي او تر پنځلسم اور پورې دا لوبه وغځوي یا پارټنرشپ وکړي. که دوی په دې دوران کې یو یا دوه لوبغاړي هم له لاسه ورکړي، نو بیا په اخر کې دی هغه پات او پنځه اورو کې دی ډېر ښه توپ وهونکي لري، فینیشر لري، او لولو لولو شاټونو هڅه کولو لوبغاړي لري چې هغه خوشدل افتخار او شاداب چیر ملدل سو آصف علي هم ورسره دی.
خو اوس چې پچا پاکستان ګټلې او اول بیټنګ افغانستان کوي، څه فکر کوي چې د افغانستان به په وړاندې پلان څه وي او څه باید وکړي؟
نو افغانستان په پلان کې به نن شاید همدا شامل وي چې هغه به وغواړي د سر لوبغاړو پارټنرشپ ته پرېنږدي یا ملګرتیا ونه کړي. که بیا داسې ونشي، نو باید افغانستان هغه چې کوم توپونه څوک چې توپ اچونه صحیح توپ اچونه کوي د هغو اورونه باید اخیر ته پاتې شي. ولې پاکستان زه فکر نه کوم چې په اول سر کې به برید وکړي. ما په نظر دی همیشه خپل برید په اخیر کې ساتي. نو د پاکستان او د افغانستان لوبل مشر باید دا پلان وتړي کوم چې د دوی هغه توپ اچونکي دي چې په لوبه کې ښه ځلیږي، خصوصا راشد او مجیب او فاسټ بولر فضل حق. نو که د هغوی اورونه اخیر ته وساتي، نو دا به یو ډیر ښه غبرګون وي د یو تکړه لوبډلې په مقابله کې.
د کرکټ بورډ پخوانی شنونکی ښاغلی کټاوازی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په کونړ کې د تیرو دوو ورځو زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د دې زلزلې له کبله ګڼ شمیر کورونه هم ویجاړ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبې شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمیر یې اتل لسوته او د ویجاړو شوو کورونو تعداد یې سلو ته رسېدلی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي زلزله ځپلي بې سرپنا شوي او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شاهزاده سادات:
زلزلې ټکانونه ټوله ورځ جریان درلوده. د سلو شاوخوا کورونه په بېخي د منځه لاړل. دا چې په سویل تنګي کې د غره نه یوه تیږه راخویه شوې وه، زیات تلفات هغې خلکو ته واړول. او زمونږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجلې مرستې دې خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې چارواکي بې وایي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې ویشتو تنو ته مرګ ژوب لاړولې ده او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د پنځلس کورونو د زیان او یو کور په نرنګ کې هم زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی.
په چاپه دره کې موږ د دوو کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلي په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سرې میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګ په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره وخه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکزی د کوز کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل.
نن د سپتمبر ومه د شنه اسمان لپاره پاکه هوا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې د پاکې هوا اهمیت ته د خلکو پام واوړي او همې د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د هوا وضعیت اوس څه ډول دی؟ نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر اومه د شنه اسمان لپاره د پاکې هوا د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي چې عمده هدف یې د ښې هوا د اهمیت په اړه د خلکو د پوهې زیاتېدل دي. دا ورځ درې کاله مخکې د هغو ورځو په فهرست کې شامل شو چې د نړیوالو ورځو په توګه لمانځل کیږي. دا چې اوس په افغانستان کې د هوا وضعیت څه ډول دی، د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
هوای کابل متاسفانه بسیار آلوده.
په خوشنۍ سره د کابل هوا ډېره ککړه او په دوبی کې له دوړو او خاورو سره مله ده. موټرې چې په کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې تګ راتګ کوي معیاري نه دي. په تخنیکي معاینو کې علمي مسایل په پام کې نه نیول کېږي او دودي هوا ککړوي. په ژمي کې خلک د کورونو او نورو ځایونو د تودولو لپاره له ډبرو سکرو او د موټرو له ټایرونو کار اخلي. د خښتو پخولو داشونه هم شته. دا ټول هغه عوامل دي چې د کابل او نورو ښارونو پر هوا یې اغېز کړی. هغه یې ککړه کړې چې دا ډېره خطرناکه ده. هغه انسانان چې په کابل کې اوسیږي اکثره یې په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
د
روغتیا د نړیوال سازمان په خبره د چاپیریال په برخه کې ککړه هوا د ناروغیو یو اصلي لامل دی او هغه په ټوله نړۍ کې د مړینو او ناروغیو له مهمو لاملونو څخه ده چې مخه نیول کېدای شي. د سازمان خبرداری ورکړی چې په اوس وخت کې د نړۍ د نفوسو په سلو کې 99 ککړه هوا تنفس کوي او هر کال 5 میلیون وګړي د ککړې هوا له امله مري چې په سلو کې 90 په کم یا متوسط عاید لرونکو هیوادونو پورې تړلې دي. په دې اړه چې په افغانستان کې هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي ښاغلی نادمې پاړوي
ضرورت است که در تمام شهرهای افغانستان
خروالی باید ټول دکاندارانو او وسیتونکو ته دنده وسپاري چې د خپل دکانونو او کورونو په مخ کې لګ تر لګ دوه ونې کینوي او د هغو ساتنه وکړي. په هوټلونو او فابریکو کې خاص فلټرونه نصب شي. لکه د نورو هیوادونو په څیر د موټرو تخنیکی معاینه باید معیاري او جدي وشي ترڅو د هوا د ککړتیا او خلکو ته د زیانونو مخه ونیول شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په خبره د هوا د ککړتیا ځینې عناصر لکه کاربن، ګازونه، میتان او ازون د مړینو یو عمده لامل بلل کیږي چې هغه په کرنیزو محصولاتو هم اغېز شیندي او بلاخره د خوړو نړیوال خوندیتوب هم متاثره کوي. د یو شمېر ساینسپوهانو په باور د هوا ککړتیا په نه بېلېدونکي ډول د نړۍ د اقلیم له بدلون سره تړلې او حل لارې هم باید په یوازې توګه نه بلکې په ګډه ولټول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
په اروزګان کې ځینې خلک وایي چې د شاري بې‌نظمۍ څخه پتنګ دي. په اروزګان کې شاریان وایي شاري بې‌نظمۍ زیاته شوې ده او له چارواکو غواړي چې کنټرول یې کړي. په ورته مهال د اروزګان چارواکي وایي یو کمیسون لري او د شاري بې‌نظمۍ د مخنیوي په برخه کې کار کوي.
دا د ترینکوټ ښار دی چې د معلوماتو له مخې نږدې 15 لک نفوس لري. په دغه ښار کې خلک د بې نظمیو څخه سخت پتنګ سوي دي او زیاتوي چې حکومت یې په کنټرول کې پاتې راغلی دی. خلک وای په شار کې د لاسي کراچي او پیادرونو د بندیدو څخه په تنگ سوي دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کنټرول یې وکړي. محمد الله وای په دغه شار کې د لاسي کراچي له امله درې لارې بندې سوي دي چې دی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
ځانو سره انګلاني وشم باید یو بکل سفور بازار نظم سره خلاص کړي دي. باید چې دا فاریو وظیفه ته شه باید پاک وسی لکه د خپل کور ته باید چې داسې ساتنه پاره وپاره دي. باید چې دا وکړو هسې د ښاروالۍ دپاسه باید دا خلک دا نظم ګرد سره برابر کړي. موږ ډېرو سره په تکلیف نه وایو خو هغه ګرد سړکان درې ګزیان بند دي. ورو ورو خو هغه دوکاندارانو شیان راستېرې دي بند کړي دي. هلته ورو موټران ولاړ دي هغه دغه کړي دي. باید چې دا ګرد سره ایسته شي.
په ورته وخت کې د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي هم دولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ښار کې د پخوا په پرتله بې نظمي زیاته سوې ده او دولت ورته هیڅ پام نه کوي. هغه وایي په دغه ښار کې د پخوا په پرتله د دغه بې نظمۍ له وجې څخه ترافیکي پیښې هم زیاتې سوې دي.
تلګزی باندې خرڅي هغه چټلیانه جوړ کړی ولې چې دا بے نظمی ستا ولې چې دا سړی ورته په تکلیف دی. سړک پر غاړه وغورځي هغه بار به کی او به جن روان یو د کاغذان یو سړک باید سره اخیستي سم کې دغه د سره دغه کې.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي دي د ښار د بې نظمۍ د مخنیوي په برخه کې د لسو ادارو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړي او یاد کمیسون د ښاري بې نظمیو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د ورزګان د ښاروالۍ مرستیال حاجي عبدالجلیل سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د تنظیم په برخه کې ډیر رول عام خلک لري او خلک باید ښار د خپل کور په څیر وګڼي.
د ښاروالۍ ریاست په دې برخه کې یو کمیسون لري چې هغه د مختلفو اداراتو څخه جوړ دی چې تقریبا د لسو تر دولسو پورې غړي لري چې په هغه کې ټول ریاستونه را شامل دي او هغوی دغه ټول د ښاروالۍ د دغه کارونو د پاره لکه مثلا چې تاسو یا داوري وکړه د زرنجانو د پاره د زرنجانو د بیا ځای درولو د پاره د دې د پاره د کمیسون پریکړه کړې ده او د دې د پاره یا پارکینګونه مشخص کړي دي. موږ د ښاروالۍ اومده شهر د دې چې زموږ شهر زموږ کور دی. موږ خو دا ټول ته هم خبر ورکړی دی هم په خپل ورغلي هم دغه کړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې تر دې مخکې خلکو هم په څو ځلې د ترینکوټ له ښاروالۍ څخه شکایت کړی و چې د ښار په پاکوالي او په بې نظمۍ کې پاتې راغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا غمل وروسته ندالی سره خبرې کی چې مشته مبارکی مش بغراوی و چې دی ګرم سیل ته وبو جزد ګرم سیل خبرې کوم. ګرم سیل چې وبو راځي هغه سیلاب وبو دی. هغه ندالی ته ځینه هغه دوری دغه څخه را روان دي. ارغنداو باندې را روان دي. ډوري باندې را روان دي. دلته د ازادیو سر په یلمند ګډیږي. نو په دا د پر ګرم سیل نه یې سبب ورور ګرم سیل کې هم دغه سی وچ کلی ده دغه سی برمی دي دغه سی کسی دا وبره لی هغه هم ټول دغه رشتان د لیډ اکسل اوس خلک په رشتانو په کارو باندې د ولو په کارو باندې ستګ دی ولې نه سي کارولې کنو روبر اسي هم موږ پرمزه کو نه سي لګولې ولې رشتان د خاورو ډکتي چې رشتان کارو زموږ پسلنو یا به وچی یا چې هغه وزن ټول کو د پسل وخت را باندې تیریږي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو دغه خلک ډیر دلته د مجاهدینو سم په تکلیف کې د 2021 په نن وتل دي. دغه ډیر زیات تکلیف کې په خاصه توګه دا نوی مجاهدین چې هیڅ هم نه پیژني نه برو پیژني نه عزت پیژني خلک دې عزت کوي. په خاصه توګه بیا په جوړی کې دا د هیچا قدر نه کوي نه د مشر قدر کوي. مزما د مشرانو څخه دا هیله ده چې دې دغه کشران په خپلو سپو کې نه پرېږدي.
ګل منان عادل له هلمند ولایت مرجع د ولسوالۍ نه دا میسج درته پرېږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه د هیله او ارزو مو له ټولو هغو کسانانو څخه دغه د کوم کسانان چې زموږ غږ اوري چې لاسونه لپه کې په دعا سي چې له پاکستان څخه دغه لوبه افغانان اتلان وګټي. ځکه تېره لوبه یې سریلانکا ته چې وبایلل نو په ډېر سپک توپیر یې وبایلله او د اتلان څخه مو هم هیله غوښتنه دغه ده چې بیا هغسې پېښې ترلاسه نه کړي لکه د سریلانکا خلاف چې وسولې چې دوه یا درې باله دراب سوله او لاسونو څخه یې کېچونه وغورځېده.
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم.
موږ خو هلته هسې داسې نعتونه پسې راباسي، شعرونه پسې وایي، کیسې ډېرې خرابې نه مرستې سه نه شی سه بالا په دا خانانو ویشه کېږي، بس د موټر راتاسي خو مجر سه ورته په تلوار شي، نو دا رقم کیسې دي سم په خدای د کوم تر اوسه شی لیدلی داسې مسکینانو یتیمان شته چا ته په بازارو کې لږ کڅوړې ټولې پر خرڅوي یا چې هم پکې دا رقم کیسې دي.